السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د درسي ساعت تعلیمي پروګرام خبريږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مشر وایي چې سکل خای شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شي. عرفات جمال پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې موږ یې وینو له دواړو هیوادونو یعنی ایران او پاکستانه په بې عزته بې نظمه او پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. ښاغلی عرفات زیاته کړه چې د کډوالو دا ډله یې ستنېدل پر افغانستان چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی لوی فشار راولي. ښاغلی عرفات یادونه وکړه چې تر دې دمه 1.6 میلیون افغانان له پاکستانه او په ډیر شمیر نور له ایران خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د نوموړي د اټکل له مخې د کال تر پایه ښایي دا شمیر 3 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم ویلي وو چې ډیری افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل کیږي. اسلامیک ریلیف ټولنه وایي چې له ایرانه ایستل شوي زرګونه افغان کډوال په ډیر بد وضعیت کې د افغانستان په لویدیځ کې بند پاتې دي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې د خپلې یوې تازه څیړنې په اساس وویل چې ډیری ایستل شوي کډوالې کورنۍ خوړو او سرپنا ته بیړنۍ اړتیا لري. هوایي د راستنیدونکو کډوالو ګڼه ګوڼه ډیره او سیمه ییز امکانات کم دي. د اسلامیک ریلیف د څیړنې له مخې په تیره یوه میاشت کې نږدې 500,000 کډوال له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي او هر ورځ 15,000 نور کسان هم ایستل کیږي. له دې مخکې نورو نړیوالو مؤسسو له هغې ډلې ملګرو ملتونو هم له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر پر چټکولو انتقاد کړی دی. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د دې هیواد مخالف وسلوال په افغانستان کې دي او دا یې لویه ننګونه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل که څه هم افغانستان او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې د ډیپلوماتیکو تماسونو له لارې د اړیکو د ښه کېدو په هدف خبرې پیل کړي، خو دا زیاتوي چې بیا هم په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو فعالیت د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزې همکارۍ د پرمختګ پر وړاندې مهم خنډ دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستانو د ځالو د شتون له کبله خپله اندېښنه واکمنو طالبانو ته څرګنده کړې او هغوی هڅولی دي چې د دې ډلو پر ضد مشخص اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 8 نیټه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازو په اسلام آباد کې سره وکتل. ښاغلی شفقت علي خان وویل چې د دې خبرو په اجنډا کې سوداګري، د کډوالو ستنېدل، سیمایز تماسونه او امنیتی همکاري شامل و. ولسمشر ډونالد ترامپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات به پر ناټو وسلې وپلوري څو اروپایي متحدان یې دا وسلې اوکراین ته چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د حملو د شنډولو هڅه کوي وپلوري. ښاغلی ترامپ پرون له NBC خبري شبکې سره په مرکه کې وویل د دې وسلو سل په سلو کې پیسې به ناټو ورکوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې په امریکا کې جوړې شوې ځینې وسلې چې اوکراین اړتیا ورته لري ناټو ته ورکړل شوې دي او ناټو کولی شي دا وسلې اوکراین ته ورکړي او اروپایي هیوادونه یې پر ځای له امریکا څخه نورې وسلې وپیري. روبیو د مالیزیا پلازمینې کوالالمپور ته د سفر پر مهال په یو خبري غونډه کې د مثال په توګه یادونه وکړه چې د امریکا پرتله له جرمني څخه اوکراین ته د وسلو لیږد ډیر چټک او اسانه کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین ویلي د روسیې د بالستیک او کروز توغندیو د شنډولو لپاره امریکایي وسلو له هغې ډلې د هوایي مدافع پاتریوټ سیستم ته ډیره اړتیا لري. او په منځني ختیځ کې د اروپای ټولنې سمندري ماموریت وایي چې پر یوه کشتۍ د حوثي ډلې د برید په نتیجه کې 4 تنه مړه او 11 نور تری تم شوي دي. د اروپای ټولنې ماموریت پرون په یو بیان کې وویل حوثي وسلوالو پر دې کشتۍ چې د لایبیریا بیرغ پرې راپېده ډزې وکړې. دا ماموریت وایي چې مرستندویو ډلو یې 10 تنه چې 8 تنه یې د کشتۍ فلیپینۍ عمله او په دوو نورو کې یو یونانی او بل هندای وګړي دي ژغورلې دي. په بیان کې راغلي دي چې ټول 15 تنه تری تم دي چې له دې ډلې 4 تنه په مړو کې شمیرل شوي. حوثي ډلې ویلي دي چې د کشتۍ د عملې ځینې کسان دوی نیولې دي. په یمن کې د متحدو ایالاتونو سفارت چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې له سعودي عربستان څخه فعالیت کوي ویلي چې حوثي ډلې دا کسان یرغمل کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې مې ومني، هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست او د نن ورځ درس مو په خیر شروع کړی اوسئ. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکو کې ډېر موضوعات زده کړل، نن هم راځو یو ډېره نوې موضوع چې په اووم سیم باندې مربوطه ده وایي. دغه نوې موضوع چې ده د ایکوسیستم یا هم ایکولوژي اړوند، چې د اووه شپېتمې صفې څخه تر څلور اویایمې صفې پرې دوام کوي. راځو پیژنو چې ایکولوژي او ایکوسیستم چې شي موږ ته راشي او په دې موضوع کې کوم موضوعات شامل دي. موږ وایو ایکولوژي چې ده هغه خپله له دوو لاتیني کلمو څخه اخیستل شوې ده، چې یو یې د اویکوس چې د استوګنځی او لوګوس چې د پوهې په معنا سره ده. ایکولوژي چې ده د دغه دوو الفاظو دره موږ داسې ویلی سو چې ټول ژوندي موجودات، په دې موږ ټوله پوهیږو چې کوم ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات ترمنځ یو اړیکه وجود لري، چې دوی دواړه، مثال ژوندي موجودات بې له دغو غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. مثال د خبرې اوبه دي، خاوره ده، د لمر رڼا ده، دا ټول هغه غیر ژوندي موجودات دي چې بې له دوی زموږ ژوند دوام نسي کولی، یعنی زموږ او دوی ترمنځ یو اړیکه وجود لري. هغه علم چې د غیر ژوندیو او ژوندیو موجودات څخه بحث کوي هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د ایکولوژي په نامه سره یادیږي. ایکولوژي زموږ چاپیریال مشتره شي، چې په دا چاپیریال کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات شته. ورپسې راځو ایکوسیستم ته. لکه څرنګه چې مو وویل، په ټوله چاپیریال کې، دا کوم شاوخوا کې چاپیریال چې زموږ او ستاسې دی، که هغه مثال د اوبو داخل ته موږ متوجه سو، د اوبو په داخل کې مایان دي. مایان که چیرې اوبه ونه وسي، دغه د اوبو کم ژوندي موجودات چې دي نه، که چیرې اوبه ونه وسي، لاندې شګه ونه وسي، نو د دوی ژوند دوام نه کوي، دوی له منځه ځي. دا چې شي سوه یو ډول اړیکه سوه د دوی دواړو ترمنځ، دغه رقم که چیرې انسانان یا هم دغه ژوندي موجودات چې په وچه کې ژوند کوي، دوی ته که چیرې متوجه سو که چیرې مثال اکسیجن ونه اوسي، صحیح، کاربن ډای اکساید ونه اوسي، نباتات ژوند نسي کولی، اکسیجن ونه اوسي، موږ او تاسې ژوند نسو کولی. نو دا چې شي سوال یو ډول اړیکه سوه زموږ او د چاپیریال ترمنځ. نو موږ وایو په یو چاپیریال کې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکه د څه په نامه سره یادیږي؟ د ایکوسیستم په نامه سره یادیږي. لازو دغه ایکوسیستم چې دی موږ وایو په دوه ډوله دی، یو وچ ایکوسیستم دی او یو هم د اوبو ایکوسیستم دی. لکه د نامه څخه چې دواړه واضح دي، وچ ایکوسیستم لکه ځنګلونه، دښتې، غرونه او داسې ډېر نور، دا ټوله په څه کې راځي؟ په وچ ایکوسیستم کې راځي، هغه ایکوسیستم چې موږ او تاسې هم ژوند پکې کوو فعلا. بل ته اوبو ایکوسیستم دی چې دا لکه ځینې طبیعي او ځینې مصنوعي جهیلونه دي، سیندونه دي، سمندرونه دي، ویالې دي، دا ټول په څه کې راځي؟ د اوبو په ایکوسیستم کې راځي، چې په دې کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات چې شي دي یو د بل سره ژوند کوي. راځو د وروسته موږ چې شي پیژنو د ایکوسیستم عوامل یا هم فکتورونه پیژنو. لکه څرنګه چې مو وویل، ژوندي او غیر ژوندي موجودات چې دي خپل په منځ کې اړیکه سره لري، یو د بل سره تړاو لري، چې یو د بل به مثال دغه ژوندي موجودات بې له غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. دغه غیر ژوندي موجودات یا ژوندي موجودات چې دي د څه په نامه چې یو د بل سره اړیکه لري، د دې عوامل یا فکتورونه، دا څه کوو موږ تر بحث لاندې نیسو. لومړی رازو وایو چې په څو ډول دي دغه عوامل. په دوه ډول دي، چې یو فزیکی یا هم غیر ژوندۍ عوامل ورته وایو، بل یې هم بیولوژیکي یا هم ژوندۍ عوامل. رازو لومړی فزیکی یا غیر ژوندۍ عوامل، لکه مخکې چې مو وویل چې په هغه کې کم کم شیان شامل دي: نور، تودوخه، اوبه، هوا، خاوره او داسې نور. رازو دغه موضوعات که څه هم تاسو ټوله د دې په اړتیاوو چې زموږ په ژوند کې څومره ضروري دي پوهیږئ، بیا هم یو څه روښنایي به پر واچو. لومړی رازو د نور ته. لکه څرنګه چې پوهیږئ، که موږ نباتات په نظر کې ونیسو، نباتات د خپل خوړو چمتو کولو دپاره د ضیایي ترکیب په واسطه هغوی د لمر رڼا انرژي ته ضرورت لري. که چیرې د لمر د رڼا انرژي وجود ونه لري، دوی نسي کولای د ضیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. دغسې ډېر نور، موږ وایو چې نور د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډېر اهمیت لري او یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې راځو تودوخه. تودوخه هم یو د مهمو او اغیزناکو فکټورونو څخه دی، چې تودوخه موږ وایو ځینې موجودات دي چې هغه سړه وینه لرونکي دي. سړه وینه لرونکي چې دي، هغه په تود وخت کې، یعنی کله چې فصل مثال ګرم اوسي، په هغه وختو کې دوی خپل غذا آماده کوي. ښه مثالونه موږ ډېری د میږیانو د حمر کولی سو، او یا ډېر نور مثالونه هم د دې اړوند لرو چې دوی په توده هوا کې هغوی خپل خواړه آماده کوي، ځان و ژمي ته آماده کوي. کله چې ژمی راسي، دوی څه کوي؟ په ژمني خوب باندې پټیږي، یا هم د هغه خوړو چې دوی په تودو فصل کې آماده کړی او د هغه څخه استفاده باندې خپل ژوند مخته وړي. نو تودوخه چې ده، هغه د ژوندیو موجوداتو داخلي او خارجي سیستم د دواړو دپاره ضروري او مهم دی. دغه رقم نور شیانو کې هم او ډېر تعاملات چې دي بې له تودوخې مخته نشي تلای. ورپسې راځو اوبه وایو. اوبه لکه څرنګه چې تاسو ټوله پوهیږئ، د ډېرو مهمو فکټورو یا عواملو څخه دي، چې دغه اوبه چې دی، موږ وایو که چیرې د ژوندیو موجوداتو ژوند ته وګورو، بې له اوبو د ژوندیو موجوداتو ژوند ناممکن دی. که هغه ماهیانو اوسي چې په اوبو ایکوسیستم کې ژوند کوي، یا هم په وچ ایکوسیستم کې ژوند کوي. ورپسې راځو هوا. هوا چې ده، په هغه کې ښه مثال د کاربن ډای اکساید دور کولی سو. کاربن ډای اکساید چې دی، د نباتاتو په واسطه د دوی په ضیایي ترکیب کې ګډون کوي او ورڅخه اکسیجن تولیدیږي، چې بیا وروسته د دغه اکسیجن چې دا هم خپل آب د هوا په غازاتو کې راځي، بیا ورڅخه انسانان استفاده کوي. نو هوا هم یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې خاوره راځو. خاوره چې ده، هغه د ژوندیو موجوداتو لپاره فزیکي چاپیریال آماده کړی دی، او همدارنګه د دغې خاورې څخه نباتات خپل د ګردشندنې لپاره هم د دې د باد په واسطه چې صورت نیسي، او همدارنګه ورڅخه د خاورې څخه د خاورې د منرالونو او اوبو څخه دوی خپل شکي تغذیه کوي، او په خاوره کې ډېر ژوندي موجودات خپل ځانو ته کورونه هم جوړوي. نو دا هم یو د ډېر مهم عوامل څخه دی. ورپسې راځو بیولوژیکي یا ژوندۍ عوامل. په هغه کې موږ درې ډوله لرو: یو تولیدونکی دی، یو مصرفونکی دی، او یو تجزیه کوونکی دی. تولیدونکی کې چې دی، هغه موږ نباتات شمېرلی سو. نباتات چې دی، هغه د منرالونو په واسطه چې کوم د ریښې څخه یې اخلي، د ریښې په واسطه یې له خاورې څخه اخلي، جذبوي یې، هغه په واسطه خپل ځان ته څه شي کوي؟ خواړه آماده کوي. چې دوی په څه شي کې راځي؟ په تولیدونکو کې راځي. چې نوري انرژي په څه شي باندې اړي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړي. ورپسې راځو مصرفونکي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. مصرفونکي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی چې دي، یا د نباتاتو څخه یا د ډېر کوچنیو موجوداتو څخه په استفاده خپل ځان د پاره غذا آماده کوي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. لومړی مصرفونکي چې دي، هغوی د نباتاتو څخه مستقیم شکي تغذیه کوي. لکه چې مثالونه ورکولای سو، سوی یا خرګوش چې موږ ورته وایو، او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات لکه پسونه، غویان، دوی ټول د نباتاتو څخه مستقیم اغیزه کوي، تغذیه کوي. ورپسې راځو دویم مصرفونکي چې دي، دوی د دغه لومړي مصرفونکو څخه چې شي کوي، په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. لکه ګیدړ. ګیدړ چې د هغه د سوی په خوړو شکی ځان تغذیه کوي، یا د نور ژوندیو موجوداتو. دغه رقم مثال که چیرې زمری یا پړانګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی هم د نورو ژوندیو موجوداتو څخه چې هغه نبات خوړونکي یا لومړي مصرفونکي، د غوښې په استفاده ځان ته غذا اماده کوي. ورپسې هر څه خوړونکي کې چې دي، هغه ژوندي موجودات راځي چې هم د نباتاتو څخه تغذیه کوي او هم د لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، د ځینو ژوندیو موجوداتو حیواناتو څخه تغذیه کوي. لکه ښه مثال یې موږ د چرګې دا هم ورکول سو، او تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسې انسانان چې موږ په هر څه خوړونکي کې راځو، هم د نباتات څخه او هم د حیوانات څخه موږ تغذیه کوو. ورپسې تجزیه کوونکي وایي، تجزیه کوونکي بې چې دي هغه موجودات چې څه وي انرژي له خوسا شوو عضوي مواد څخه چې استفاده کوي خپل تغذیه کوي. دغه تجزیه کوونکي چې دي مثال ځین ژوندي موجودات چې کله مړه سي په خاوره کې ښخ سي، د دوی د کم انرژي چې په دوی کې ستا یا د دوی د عضوي موادو څخه استفاده دوی تجزیه کوي، او ورڅخه کاربن ډای اکساید چې لاس راځي هغه هوا ته بیرته خارجوي، او دغه د نور کم منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي چې وروسته بیرته د نبات پاسته په د استفادې وړ ګرځي، یا نبات خپل ورڅخه استفاده کوي. چې په دې کې ښه مثال یې موږ بکتریا ورکولی سو، چې بکتریا چې ده هغه خپله په چشکي راځي په د تجزیه کوونکو په ډله کې راځي. اوس راځو د بیولوژیکي عوامل او فزیکي عوامل مو انشاءالله وپېژندل. اوس نو راځو په ایکوسیستم کې د ژوندیو او غیر ژوندیو فکټورونو ترمنځ اړیکه وایي. کوم عوامل چې موږ او تاسې وپېژندله، مثال موږ وویل چې نور رڼا وه، اوبه وه، خاورې وې، دغه کوم بیولوژیکي عوامل کې چې موږ کوم شیان وپېژندله، دوی چې دي د هغو فزیکي عواملو سره یا غیر ژوندي عواملو د غیر ژوندي موجوداتو سره یو مستقیم تړاو لري، یا هم موږ وایو د دوی ترمنځ یو راکړه ورکړه وجود لري. لکه څنګه چې موږ اوس وویل، نه مثال تولیدونکي څخه لومړي مصرفونکي استفاده کوي، هر څه خوړونکي بیا د دوی څخه استفاده کوي. کله چې دغه ژوندي موجودات په خاوره کې ښخ سي، تجزیه کوونکي راولاړیږي، د دوی بیرته تجزیه کوي، بیرته د دغه ژوندي موجودات څخه کاربن ډای اکساید هوا ته، چې دغه کاربن ډای اکساید په غیر ژوندي موجوداتو کې راتلل، چې هغه هوا ته او منرالونه او نور مواد په خاوره کې جذبوي، چې بیرته خاوره د دې سره چې یو مستقیم تړاو پیدا کوي. نو چې د دغو اړیکې موږ څه شو ویل، ایکوسیستم جوړوي. ورپسې راځو غذایی زنځیر وایو. غذایی زنځیر چې دی، لکه څنګه چې دغه کم فزیکي او بیولوژیکي عوامل وپېژندله، په یو مثال کې راولاړیږو دغه غذایی زنځیر څه کوو واضح کوو. موږ وویل چې دوی ټول خپل ترمنځ یو اړیکه لري، یو دوران جوړي. اوس نو کله چې مثال د خبرې موږ یو ژوندی موجود په نظر کې ونیسو، که چیرې زه یو نبات په نظر کې ونیسم، دغه نبات چې دی د خاورې د منرالونو د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده زیه ترکیب امیا سره رسي، او د هغه د لارې ځان د پاره او نور ژوندۍ د موجودات د پاره غذا اماده کوي. ورسته مثال خرګوش یا سوی مش په نظر کې ونیسو، چې دی زی د دغه نبات د پاڼو څخه په استفاده تغذیه کوي او خپل ځان د پاره غذا اماده کوي. کله چې ځان یې د دې په واسطه تغذیه کوي، وروسته د هغه موږ وایو چې حیوانات نور دویم مصرفونکي، یا هم هر څه خوړونکي راولاړیږي، د دغه لومړي تولیدونکي د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل تغذیه کوي. لکه مثال خبرې ګیدړ. ګیدړ چې د سوی خوري او خپل ځان تغذیه کوي، وروسته چې کله ګیدړ د وخت په تیریدو، یا هم مثال د خارجي صدماتو، یا خپل عمر یې پوره سي، هغه مړه سي، ګیدړ چې کله مړه سوه په خاوره کې، چې کله شخه سي، د تجزیه کوونکي په واسطه بیرته دغه کم ګیدړ چې د تجزیه کیږي، کله چې تجزیه سوه د دې کاربن ډای اکساید هوا ته او ور پاته نور منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي، چې بیرته د نبات استفادې وړ ګرځي، چې دا چې سوی یو ځایی زنځیر یې جوړ. انشاءالله چې په موضوع سر خلاصه وي. زموږ اخرنۍ برخه د پوښتنو برخه ده. درې سوالونه لرو. لومړی سوال دی، ایکوسیستم او ایکولوژي څه ته ویل کیږي او ایکوسیستم په څو ډوله دی؟ دویم سوال، فزیکي عوامل واضح کړي. دریم سوال، غذایي زنځیر د مثال سره شرح کړي. انشاءالله چې په درس کې کوم مشکل ونه لري او سوالونه مو نوټ کړي اوسه. بل درس پورې ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند بیاست. شرح لاس اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته پر ډېر یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس به د 15 صفې څخه تر 4 صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي. دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. رسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې چې څه ویل کېږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کېږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کېدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلې نه نیوي کېږي. یو بیا نیوي کېدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم دا ټول شان چې دي موږ په چشي کې حسابو په نیوي کېدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډېر وختونو کې نیوي کېږي. نو دا کوم نه نیوي کېدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډېر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدوده ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کېدونکي ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولی سو چې دغه نور نه نیوي کېدونکي ته ډېر استفاده کړو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای سي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ سي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو د نیوي کېدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسو هیواد افغانستان کې په ډېرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمې چې دي هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډېرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کېږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دي هغه د چشي لامل رامنځته کېږي. دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کېږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولیدي. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه یې مخنیوی نسو کولی، ځکه چې زموږ ټوله کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولی سو چې دغه اندازه یې را محدوده کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو دپاره د اوسېدو ځای دی چې کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې دپاره مهم دی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړې سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کېږي، چې په دې سره دا کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنې په وخت کې ډېری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د آفتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي، د اوبو د ککړتیا لامل کېږي. نو کوشش باید وسی چې د دوه شیانو څخه مخنیوی وسی. دغه رقم د فابریکو، کورونو او د دغه رقم نورو ساحو هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي، هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کېږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کېږي. ورپسې راځو بله موضوع، مو خاوره ده. زموږ یو بل طبیعي منبع چې دا هغه خاوره ده چې زموږ روزانه کم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې د هغه په د دې نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي. او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالي زی د ویالو دغه لامل کیږي، د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولای شي نبات شو د و کې هغه خاصیت د لاس ورکی، یا د غذایی موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکی کمزوره کیږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلې د پاره چې کم نباتات په خاورې کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاورې څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاورې کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي معدني مواد، معلومدار خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع اوسي، ډډه اوسي. او موږ کولای شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې د هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولای شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزه داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خواړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه بیا په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره څخه استفاده کول. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښې څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدن پر د خلکو تر بدن پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه ښه کړي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي. چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی. چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کېدلی سي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نوي کېدونکې او نه نوي کېدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نوي کېدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مگر د دوی فیصدی چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کېدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کېدلی سي. نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کېدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کېدونکي، ځکه چې دوی چې د چاپیریال د پاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي. ورپسې راځو د لمر انرژي. د لمر انرژي چې د نه یوازې د ضیایي ترکیب په عملیه کې په کارېږي، همدارنګه موږ وایو چې زموږ او ستاسې په ژوند کې هم ډېر ارزښت لري، چې نن ورځ د دې څخه په د انرژي په تولید کې، د همدارنګه د کورونو په تودولو کې، په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. ورپسې راځو د بیوم کتله وای. موږ وایو یو ټاکلې ساحه کې د ژوندیو موجودات د کتلې ټاکل د چې په نامه سره یادیږي، د بیوم د کتلې په نامه سره یادیږي، یا هم بایو ماس چې ورته وایو. دا چې د دې انرژي چې په غذایي زنځیر کې موږ وایو د یو مصرف کوونکي څخه تر بل مصرف کوونکي پورې چې کیږي لیږدول کیږي. موږ د بیوم د کتلې د ساتلو دپاره باید د حیواناتو څخه ډیر د نباتاتو څخه استفاده وکړو، تر څو هغه کومه کتله چې ده هغه ثابته پاتې سي. که چیرې تاسې په یاد اوسئ، په غذایي زنځیر کې موږ ویل هغه مکمله انرژي چې یو نبات ولري هغه ټوله تر حیوان پورې نه رسیږي، چې دغه رقم د ځینو اهلي حیواناتو چې بیا کله موږ استاسې استفاده وکړو د هغوی کم مکمله انرژي چې ده هغه هم تر موږ پورې نه رسیږي. نو موږ باید کوشش وکړو چې یا خو نباتات ډېر وکړو او د اهلي حیواناتو فیصدي ورته راکمه کړو د هغوی استفاده. ورپسې راځو د طبیعي منابعو ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه دپاره ډېر کارونه دي چې باید موږ یې سرته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابعو ساتنه ته راځو. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال تود هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ شکو ورڅخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه، همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي، چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده د هغوی وده، همدارنګه ډېر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دي. ورپسې راځو د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه چې دي د حیواناتو استوګنځای ده او د دې څخه موږ د چاپیریال په پاکوالي کې دا ځنګلونه چې دي ډېره ګټه لري، د چاپیریال د پاکوالي دپاره، د هوا د پاکوالي دپاره. چې نن ورځ د درختو ډېر ریبل یا مثال د درختې چې ډېر اره کېږي له منځه ځي، دا د چې د ځنګلونو د خرابېدو لامل سوي دي. نو موږ باید کوشش وکړو چې د کورونو د جوړول دپاره د مطلب اغونه چې لرګي اخلو بیرته باید اغونه درختې هم وکړو. ورپسې راځو د طبیعي منابع د ساتنې دپاره موږ یو څو دندې دي چې هغه باید همیش سرته ورسو، تر څو زموږ طبیعي منابع زموږ سره پاتې اوسي او له منځه ولاړ نه سي، پای ته ونه رسیږي. چې هغه مثال د خبرې کوم نه نیوي کېدونکي طبیعي زیرمې چې د هغو څخه استفاده کمه او د نیوي کېدونکو زیرمو څخه استفاده ډېره سي، مثال د باد، لمر او د دوی د انرژي څخه ډېره باید استفاده وسي. په کرنه کې د کیمیاوي توکو د استفادې باید کمه سي، همدارنګه د کرنې د افتونو ضد درمل باید کم سي، د موادو بیا دوران وسي، نباتات ډېر وکرل سي او د منابعو د ساتنې لپاره باید قوانین جوړ کرسی او باید همیشه نیو نیالګی کښینول سي. دا اوس موږ اوس تاسو ته نن ورځې موضوع په دې هیله چې زده کړی مو اوسئ. زموږ اخري برخه د پښتنو برخه د درې پښتنې لرو. لومړی انرژي بیان کړي او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دي واضح کړي، او دریم سوال د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شی ده. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شراغ لاس نه هم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ راځو موږ او تاسې په یو ډېر پیچلي موضوع باندې خبرې کوو. پیچلي سیستم دی، خو موضوع یې ډېره واضح ده چې زموږ او ستاسې درس به د 55 صفې څخه تر 65 صفې پورې دوام وکړي. راځو زموږ د نن ورځې موضوع د عصبي سیستم، لکه څرنګه چې تاسې پوهېږئ زموږ په بدن کې چې ټول کوم حرکات اجرا کېږي، که هغه ارادي اوسي او که غیر ارادي اوسي، هغه ټوله د عصبي سیستم د نیورونونو یا هم عصبي پیغامونو له امله رامنځته کېږي. که چیرې موږ مثال دغه کوم حرکتونه چې دا اجرا کړو، که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسېږي، موږ نسو کولی چې دغه حرکتونه اجرا کړو. نو عصبي سیستم چې دی، لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته، یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات دا ټول سیستم نور پاتې سیستمونه چې کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخاع او عصب چې دی شامل دی. او دا سیستم چې دی، موږ وایو چې زموږ د بدن چې یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي، هغه ټوله چې کوي کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی، هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یو وارې د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پېژنو. نیورون چې دی، هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري، او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې ده، هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري، او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. راځو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایو. لومړی چې دی، حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسېدلي اوسي، په دغه ځای کې چې کېږي تعبیر کېږي، چې موږ وایو په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایتونه دي. دندرایتونه چې دي، دا د درختې په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه لري، جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشأ اخلي، او کوم پیغامونه چې دي، مثال د کوم غړو څخه لاس سره وړي، کوم نیورونونه چې دي ته پیغامونه رارسولي، نورو د دغه لارې دوی هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي تر څو هلته تعبیر سي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی، چې په دې کې چې دی دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسي، هغه د دې اوږد جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسېږي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسېږي. او موږ چې وایو د دې د کوم د اکسون د تر ډېره برخه چې ده، هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پردې په واسطه شوې ده، پوښل شوې ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت. نیورون چې دی، هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، نیورونونه چې دی مختلف جوړښتونه لري. یو دغه کوم مشخص شیان چې دی سایتوپلازم او هسته دا پکې کې مشخص دي، او جوړښت دی پکې کې مشخص دی، یعنی په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دی د شکل له مخې یو د بس توپیر لري، چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي، چې یو حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي، او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپل مشخصه دنده سرته رسي. حسي نیورونونه چې دي، لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي او نخاع ته لېږدوي، او د نخاع څخه دغه رقم و مغز لېږدول کېږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي، هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته، هغه تر غړو پورې رسي. یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي، هغه چې کله تعبیر کړل سي، د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونو په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شکوي رسي. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي، هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ شکوي اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لېږدوي، په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ شي لېږدوي ټینګوي اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ شي کېږي وجود لري، او دا هغه ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره شي کېږي اړیکه نیسي. سیناپس چې دی، د سیناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه شي کېږي انتقالیږي، چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه کیمیا برخه چې دي د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشو کوي، چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کیږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لیږدول کیږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونو څخه دی، او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو، چې یو یې محیطي عصب دی او یو هم مرکزي عصب دی. چې محیطي عصب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو دا محیطونو کې قرار لري، او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سنټرل سیستم کې موږ حسابو، نرو سیستم کې حسابو، او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې زموږ نور پاته د بدن ټوله سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي، عصبي رشتې چې ورغلي دي، هغه به د چی په نامه سیدیږي؟ د محیطي عصبي سیستم په نامه سیدیږي. او خپل عصب چې دي هغه موږ وایي د اکسون او دنجایټونو چې ده مجموعه. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې و هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزی عصبی سیستم ته. په مرکزی عصبی سیستم کې موږ تاسې وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده، چې د مغز د مرکزی عصبی سیستم اصلي برخه ده، چې موږ وایو په ټول د بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي. او د انسان عصبی سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغي د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي، یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی، دوی په تفصیل سره څه کوي. مغز چې دی هغه موږ تاسو په انګلیسي کې چې برین ورته وایو، د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت. دا ټول څه کوي؟ د مغز په واسطه کنټرولیږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، او د هغه لارې د بدن نور برخو سره څه کوي؟ اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري. او لکه څنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپرې په واسطه جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کیږي تر څو صدمه ورته ورسیږي. او مغز چې دی شاوخوا 6.8 میلیارد نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لیږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسو ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسئ چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایو د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیا او فزیکي فعالیتونو کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې د ټول بدن لپاره حیاتي ده، او هر ډول زیان یا ناروغي چې د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولای شي. اوس نو راځو موږ وایو مغز چې دی هغه په دوه ډول دی، دوه برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسو وایو چې په د خپل د مغز تر ټولو لوی برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکې کېږي، چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمه کرو باندې ویشل شوی دی، چې کیڼ نیمه کره یا چپه نیمه کره چې دا هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیات لپاره مسؤله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه چې کیږي، د دې هغه حسي پیغامونه چې دي د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه د زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دي هغه چې کوي کنټرولي. ورپسې راځو د موږ په هایپو تلاموس او تلاموس پیژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یو اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکینی مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپو تلاموس پورته موقعیتلری او تر لوی دماغ کشته موقعیتلری لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیتلری چې مهمه دندې سرته رسیږي. د مثال په ډول موجوای چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولیږي، د حرکت فعالیتونه دي، حرکي فعالیتونه چې د هغه د دې په واسطه تنظیمیږي، د احساساتو او هوشیاري کنټرول دی. همدارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې چې کیږي مربوط، یعنی په هایپوتلاموس باندې په تلاموس باندې مربوط کیږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي، دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې چی راوړي ستونزې رامنځته کړي، چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوشیاري د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپوتلاموس وایو. هایپوتلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس چې شي لاندې، تر تلاموس لاندې قرار لري، او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې موږ وویل چې تر چې شي لاندې، تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپوتلاموس چې دی هغه ډېرې دندې سرته رسي، مثال د بدن تودوخ کنټرول، یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسي. همدارنګه د هورمونو تولید دی، او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړ دي. د خوب او ویشتان د مثال د ورشتانو شوالی، دا ټول چې دي څه دي، زموږ خوب او ویشېدل دا هم د دې په غاړ دي. احساسات، کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو، هغه ټول د دې په غاړ دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټول د چې کوي تنظیمي. نو د دې څخه معلومیږي هایپوتلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی، په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پیژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده، لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي چې کوي کنټرولي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي، زموږ کم حرکت چې موږ ژکو، یعنی کېدلی سي زموږ د فالج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ د دماغ په ورستنۍ برخه کې، د مغز د لویې برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري، چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز 10% وزن جوړوي، او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې دی ډېر دندې سرته رسوي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی. همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ ویل ورسیږي، چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ څه شي کوله لاس ورکو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. مغز ساقه چې د هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري، او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس شي کوي کنټرولي، چې تر کوچنی دماغ لاندینی برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره یادیږي، د مغز تر ټولو کښته برخه کې قرار لري، او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه شي کیږي کنټرولیږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې د هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسیږي، چې موږ ویل د زموږ د سپاینل کورډ په برخو کې قرار لري، چې شوکي نخا چې د هغه موږ وایو دا کم سیګنالونه چې دی هغه تر مغز پورې چې کوي لېږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولېږي، او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دی ډېر اهمیت لري. مثال په یو اساسي جز دی، او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت، حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخا چې د هغه دوه ډوله پکې کې وجود لري، چې یو بطني دی او بل چې دی حسي دی، چې دوی هر یو مختلف دندې سرته رسي. ورپسې محیطي اعصاب وایو، چې محیطي اعصاب چې دی هغه یو دیش جوړې نخا او دولس جوړې مغزي اعصاب پکې شامل دي، چې خپل په دوه ډول دي، ارادي اعصاب او غیر ارادي اعصاب. چې ارادي چې دي زموږ په کنټرول کې، او غیر ارادي زموږ کنټرول کې نه. او موږ وایو مثال د پراسبي سیستم د روج د کېدو غیس چې دی، مثال که چیرې الکول کوم کسان وي شي، هغه د دې د سیستم د خرابېدو لامل کېږي، یعنې د ساينفس په منځ کې کوم کیمیاوي مواد دي د هغوی د خرابېدو لامل کېږي. دا زموږ نن موضوع اخري برخه کې راځو. موږ او تاسو درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو د ځان سره ځواب کړئ. لومړی سوال، د ساينپس کلمه د څه شي نمایندګي کوي؟ دویم سوال د لوی دماغ اساسي دنده کومې دي؟ دریم سوال عصب د څه شي مجموعه ته وایي او ارادي او غیر ارادي عصب څخه مطلب څه شي؟
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بس. شنو غلاسته لسم ټولګي ونه هم لوسته. نن راځو د تیر لوست په ادامه د دې پاتې برخه زده کوو. په تیر لوست کې موږ تاسو جنټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړی چې جنټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږد څخه بحث کوي، او په موږ کې کوم خصوصیات ټول معلومیږي هغه د والدینو څخه موږ ته راپاتې دي، او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مدل تجربې وي، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه مو ویل او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جینیټیک پات برخه نور موضوعات هم وایو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دوهمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع چې د هغه وراثت او صفتونه دي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو په تیر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله چې ټول موږ دا کوم مثال خواص چې لږدول کېږي یا دا کوم نبات چې د پراغه باندې تجربې وکړل، دې پایله ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کوم رنګ چې په نظر کې نیولی و هغه رنگ به د سپین او ارغوانی د یو ځای کې دوه څخه لاس راغلی، چې دوه صفتونه د رنگونه و چې ارغوانی او سپین و، او ځانګړتیا یوازې رنگ د په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځوالی و چې تخمه په نظر کې د دوی ګونځوالی او صفوالی په نظر کې نیوي چې هغه صفتونه او یوازې ځانګړتیا و. موږ وایو لکه څنګه چې مندل دا خبره وکړله او د پایل ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصیت د مور او یو هم د پلار څخه و نوي نسل ته ورکول کیږي، چې هغه د جین په واسطه دغه کوم خواص چې دی استي دغه ارث چې اخیستل کیږي د جین په نامه سره یادیږي، چې جینونه چې دی هغه یو د پلار څخه او یو د مور څخه و بل نسل ته ورکول کیږي، چې جوړه جینونه چې بي هغه د علیل په نامه سره یادیږي. علیلونه چې دی هغه د دوو متبادل مثال یو صفت په دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي، او علیلونه هم مثال د هر قد د پاره جلا علیل، د ورشتان د رنگ د پاره جلا علیل، یعنی د ټول خواص چې د یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي د هغه جینونه هم مشخص دي او علیلونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کیږي، چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کیږي. مثال د خبرې کچېری موږ لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو، مثال پلار جګ ووسي او مور قد یې ټیټ ووسي، د دوی کوم نسل چې مثال منځ راځي هغه چې دی اول نسل یې لکه څنګه چې وویل کچېر دی خالص جینونه کوم جینونه چې و خالص و، په هغه صورت کې د دوی ټول نسل لوړ قد والا راځي، او کچېر خالص نه و بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دوی دریب یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنی یو د نبی پکښې کې ټیټ قد او درې نور به لوړ قد ولري، او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاسته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنی نه به لوړ قد نه به ټیټ قد، خو مندل دغه نظریه چې د دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي دا نظریه مکمله رات کړنه. بل رازو جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. فینوټایپ چې دی کوم خواص چې ښکاره کیږي فزیکي دا ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي، او کوم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې کچېرې زه د ګل سپینوالی په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچني پی پی او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غټ پی پی او سپین رنګ چې دی هغه په کوچني پی پی سره ښیو، اوس کچېرې هغه کم نسل چې لاس رازی ارغوانی رنگ لري، دا رنگ چې ښکاره کیږي غالب چې دی هغه د فینوټایپ په نامه سره دیږي. که ارغوانی رنگ ولري هغه به مثال غټه پی او کوچنی پی اوسي، یا به هم دواړه غټې پیګانې اوسي چې هغه به د څه په نامه سره دی جینوټایپ. یا که چیرې سپین رنگ ولري په هغو کې به دوه کوچنی پیګانې راغلي اوسي چې هغه به موږ د څه په نامه سره یادو جینوټایپ. یعنی کوم چې موږ ته جینونه راشي، یعنی داخلي جینټیکي جوړښت موږ ته راشي، هغه د جینوټایپ په نامه سره، او کوم چې ظاهري بڼه راشي هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي. هغه پیژنو هوموزایګوس چې دي هغه موږ ته خالص خاصیت راشي. مثال کوم چې ژوندي موجودات چې صفت یې چوس خالص اوسي هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه فرق ولري یعنی ناخالص اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ غټه دوه تیګانې اوسي چې هغه غالب اوسي ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو چې غټې تیګانې اوسي هغه هوموزایګوس دي، یا کوم چې سپین خالص رنګ اوسي یعنی دوه کوچني تیګانې ګانیوسه هغه هم په هوموزایګوس کې راځي، ځکه چې د دوی الیل چې شي دی یو ډول دی خالص دی. او کچیر مثال غټه تی او کوچنی تی په کښې کې راغلی اوسه، یعنی یو خاصیت په کښې ښکاره او یو په کښې مغلوب پاتې شوی اوسه، هغه به د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي، یا هم ناخالص. پسې راځو د مندل فرضیه وایو. مندل چې و هغه چې کله کوم تجربې سرته ورسولې هغه په پای د خپل د تجربو په پایله کې فرضیه وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي فرضیې چې دي هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه یو ځانګړي خاصیت دي، او چې په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري، چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې و د ګل رنګ د دوه الیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي، د موږ وایو په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مقابل ډول ښکاره کېږي، او بل یې الیل د لید وړ نه وي. مثال په دوی کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل څه کوي د یو نسل څخه یو بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې و هغه په دې عقیده و چې جینونه چې دي هغه ګمیټونو ته انتقالیږي، او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي، یعنی د بل جین پر ځای باندې نه ورځي، هر یو خاصیت خپل ځان ته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشانګو رنګ چې و جوړه جینونه چې و هغه خپل ځان ته و، او قد چې و هغه به خپل ځان ته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنګ پر جینونو باندې نه ورځي، او د رنګ جینونه د قد پر جینونو باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1905 کال کې د رینالډ پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېره یو اسانه طریقه سره وښودله، چې د هغه په افتخار دغه کوم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاد سول. هغه یو چوکاټ جوړ کړي، او کوم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه یې په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې و سپین رنګ دغه و ګل و، او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین رنګ پکښې کې پټ او ارغواني رنګ به پکښې کې غالب و. چې په دې سره د دغه کوم چوکاټ چې جوړ کړی و په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ورکړی و، او په دې برخه کې غالب ارغواني رنګ ورکړی و. څلور خانې ورکړی و دا چوکاټونو ته، او سپین رنګ چې و په کوچني پی سره او ارغواني رنګ یې په غټ پی سره ښودلی و، چې په هره خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغواني رنګ د ورسره یوځای کېدی، چې کوم نسل رامنځته کېدی ټوله څه شي و غټ پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی پر چی و غالب و، او رنګ یې ارغواني رالی. چې دا طریقه چې ده ډېر کارونه یې څه کړل ورته اسانه کړل. ورپسې راځو د تزویج ازموینه. ډېرې وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شان و چې دوی به د هغه په کوم خاصیت چې و نه به پوهېدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي. مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړی یو نبات و که چېرې هغه لوړ قد درلودی دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دی او که نه خالص دی. نو دغه د دې د معلومول دپاره دغه غټ قد د معلومول دپاره د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول. که چېرې بل نسل یې ټوله چې وه غټ قد لرونکي وه نو په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی خالص دی، او که چېرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم چې وی کوچنی قد په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی ناخالص دی. چې دا طریقه د دوی سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي او په دې باندې پوه شي چې آیا دا نبات خالص دی او که ناخالص دی. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو.